اجمل ان باشید.
تشکر جعفر احمدی. قدرمنو دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغان حکومت په افغانستان کې له فعالو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو په اړه ریپورټونه تاییدوي او وایي دې ډلې لا هم په دوحه کې له امریکا سره د لاسلیک شوې موافقې ژمنې نه دي عملي کړې. خو امریکایي رسنیو ریپورټ ورکړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له انتخاباتو وروسته هم په افغانستان کې د 4000 سرتیرو د پاتې کېدو هوډ لري. سنو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګن نور مسایل هم لرو چې بیلابیل ریپورټونو کې به در سره شریک کو. خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان جمهور ریاست وایي په نن سبا کې به د طالبانو 300 نور بندیان هم د حکومت له زندانونو آزاد شي. په افغانستان کې د ناټو د ماموریت ملکي استازي له طالبانو غوښتي چې تشدد پای ته ورسوي څو د سولې خبرو ته لار هواره شي. او د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي د نتنس په اتومي بټۍ کې د وړمې ورځې پیښې علت د تحقیقاتو په نتیجه کې روښانه شوې خو د ځانګړو امنیتي دلایلو له کبله د دې پیښې علت او جزئیات اوس نه په ډاګه کوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې په نن سبا کې به د طالبانو 300 نور بندیان هم د حکومت له زندانونو خوشې شي. د قطر د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو له پایل مخکې افغان حکومت باید د طالبانو 15000 او طالبان باید د حکومت زر تنه بندیان آزاد کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د یکشنبې په ورځ به سلګونه نور طالبان هم خوشې شي.
روز یکشنبه با تعداد 400 تنه دیگه رها خواهد شد.
خاله صدیقی وایي د یکشنبه په ورځ به 300 نور طالب بندیان خوش شي. دا اقدامات د دې لپاره کیږي چې د طالبان او امریکا د سولې له موافقې وروسته طالبان مستقیمو خبرو ته چمتو شي. خاله صدیقی دغه بندیان شمیر ونه خود چې د حکومت له زندانونو خوش کیږي خو هیله څرګند کړه چې طالبان بل د اقدام وروسته د سولې د بین الافغاني خبرو پایل ته چمتو شي. افغان حکومت تر اوسه تر 3000 روسیات طالب بندیان له زندانونو خوشي کړی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي طالب مشرانو او امریکایي چارواکو په افغانستان کې د سولې لټینګ خروسته د متحده ایالاتو د پانګونو په اړه خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي په دې کتنه کې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر او د امریکا د نړیوال پرمختګ د مالی شرکت د مشر آجم بولر په ګډون په دوحه کې وشو په افغانستان کې د امریکا او قطر د ګډو پانګونو پر احتمال خبرې وشوې. طالبانو هم له خپل خوا په یو بیان کې دا کتنه تایید کړې او ویلي دي چې د په خبرو کې د افغانستان د راتلونکو اقتصادي ودی بیا رغونې او پرمختګ او په دې برخه کې د بولر پر اقتصادي پلانونو او طرحو بحث وشو. په افغانستان کې د ناټو د ماموریت ملکی استازي له طالبانو غواړي چې تشدد پای ته ورسوي څو د سولې خبرو ته لار هواره شي. سټیفانو پونټي کورو په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون ماښام یې پر ټویټر خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره یو ځای د افغانستان د سولې په اړه په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي او نورو چارواکو سره په کتنه کې خبرې کړي. خغلی پونټي کورو وایي د طالبانو حملو د سولې د روانو خبرو پر وړاندې لوی خنډ جوړ کړی دی.
We have also discussed the situation on the ground.
خغلی پونټي کورو وایي موږ د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړ. د طالبانو روان تشدد باید پای ته ورسیږي. د دوی دا کار د منلو نه دی ځکه دا د سولې د خبرو د پایل پر وړاندې وستونزو خنډ جوړوي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استاد زیاته کړي چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د شمالي اتلانتیک شورا ته معلومات ورکړل. د اقتصادي پرمختګ په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازي محمد یوسف غزنفر پرون په حق ورسید. ولسمشر غنی تیر مخام په یو بیان کې ویلي چې د اقتصادي سوداګریز پرمختګ او د بیوزلۍ د کمولو په چارو کې د ځانګړي استازي په کووید-19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله ومړ. خغلی غنی د نوموړي پر مړینه خواشیني څرګنده کړې. ویلي دي چې یوسف غزنفر د افغانستان د آبادۍ او له بیوزلو خلکو سره د مرستې لپاره جدي کار کړی و او مړینه یې د هېواد او نظام لپاره لویه ضایع بللې. په پاکستان په شمال ختیځ کې 22 سکان چې د مذهبي مراسمو لپاره روان و پرون هغه مهال ووژل شول چې یو ورګاډی د دوی له بس سره ولګید. د چارواکو په وینا پیښه د پنجاب ایالت په شیخپوره سیمه کې شوې. پولیس وایي دا سکان د پیښور اوسیدونکي وو چې د نانکانا صاحب په نوم د سکانو یو زیارت ته روان و. رسنیو د شیخپورې سیمې د پولیسو په حواله رپورټ ورکړی چې په دې بس کې شاوخوا 6 تنه مسافر سپاره و. په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې د پیښې ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي و. په پاکستان کې د اورګاډو او له اورګاډو سره د موټرو د ټکر پیښې ډېرې کېږي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي د نتنس په تومي بټۍ کې وړ مورزنۍ پیښې علت د تحقیقاتو په نتیجه کې په دقیق ډول روښانه شوی. خو د دې شورا ویان کیوان خسروی پرون وویل چې د ځانګړو امنیتي دلایلو له کبله د دې پیښې علت او جزئیات اوس نه اعلانوي، خو په مناسب وخت کې به په دې اړه معلومات ورکړل شي. د ایران د اټومي انرژي ادارې ویلي پیښه د پنجشنبې په ورځ د نتنز اټومي بټۍ په یو صنعتي ساحه کې چې کار پرې روانو شوي او وروسته د نتنز د والي له قوله په رپورټونو کې ویل شوي وو چې هلته اور لګېدلی. خو د رویټرز خبري اژانس د دریو ایراني چارواکو په حواله رپورټ ورکړی چې وایي د دوی په باور په دې ودانۍ کې اور د سایبري حملې له کبله لګېدلی، مګر دې چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد شوي شواهد نه دي وړاندې کړي. او ولسمشر پوتین د روسیې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو هغه فرمان چې له مخې یې د تر راتلونکو 14 کلونو پورې په واک کې پاتې کېدای شي توشیح کړ. د دې پارلمان له مخې په اساسي قانون کې اصلاحات له نن څخه نافذ دي. دوستانو خبرونه مو آزادۍ راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادۍ راډیو .com کې کتلای شئ. افغان حکومت په افغانستان کې له فعالو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو په اړه رپورټونه تایید کړي. وایي دې ډلې په دوحه کې له امریکا سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له انتخاباتو وروسته هم په افغانستان کې د 400 سرتیرو د پاتې کېدو هوډ لري. له نن څخه 70 کاله پخوا په دې ورځ د ازادي اروپا یا ازادي راډیو تاسیس شوه. دا ازادي راډیو د اویایمې کالیزې په مناسبت د دې راډیو له یو پخواني کارکوونکي او د افغانستان د څانګې له پخواني رئیس هاشم مومند سره د دې راډیو د اویا کلن مزل په لوړو ژورو خبرې کوو. که وخت نور رپورټونه به هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د ایران امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد د اټومي پروګرام په یو مرکز کې وړ مورزنۍ پیښې علت معلوم شوی، خو جزئیات به وروسته روښانه کړي. کور کلی اونیس پروګرام او همدارنګه د ګوړی اچار تنظیم پروګرام هم په دې یو ساعت کې د دې ساعت په پای کې اوریدلی شي. افغان حکومت په افغانستان کې له فعالو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو په اړه رپورټونه تاییدوي او وایي چې دې ډلې لا هم له امریکا سره په لاسلیک شوې موافقه کې په دې برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا دفاع وزارت په یو رپورټ کې وویل چې له القاعده شبکې او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې اوس هم له طالبانو سره اړیکې پالي او پر امریکایي او نړیوالو سرتیرو حملو ته لیوالتیا لري. د جمهور ریاست ویاند وویل چې دا کار د سولې بهیر زیانمنولی شي. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې له امریکا سره د سولې د موافقې پر بنسټ له بهرنیو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. د ارګویان صدیق صدیقي تېر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور تایید کړ چې وایي طالبان په افغانستان کې له القاعده او د دې شبکې له متحدو ډلو سره اړیکې پالي. طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې چې د روان میلادي کال د فبروري په 9 نیټه په قطر کې لاسلیک شوه ژمنه کړې چې د القاعده شبکې په ګډون هیڅ نړیوالې تروریستي ډلې ته به د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي. ښاغلي صدیقي خبرداری ورکړ چې که طالبان له دې موافقې سره سم پر خپله ژمنه عمل ونه کړي نو ښایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره روان بهیر زیانمن شي.
نهادهای استخباراتی ما از نقاط مختلف کشور هنوز هم گزارش ها از حضور
لبیلابیلو سیمو زمونږ د استخباراتي ادارو راپورونه ښیي چې بهرني جنگیالي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لا هم شته دي. موږ له طالبانو د هغې موافقې عملي کول غواړو چې له امریکا سره یې لاسلیک کړې ده، او یوه غوښتنه یې دا ده چې له بهرنیو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي، خو که دا کار ونه شي نو وروستي راپورونه د تاوتریخوالي لوړه کچه او له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره د دوی اړیکې د سولې بهیر زیانمنولی شي. د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه پر ورځ کانګرس ته په خپل نوي راپور کې وویل چې طالبان لا هم د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې له متحدو ډلو سره نږدې اړیکې پالي او ګډ کار ورسره کوي. په دې راپور کې چې د 2019 کال د دسمبر د لومړۍ او د 2020 کال د مارچ د میاشتې تر پایه پیښې رانغاړي، همداراز راغلی دي چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې څانګه په منظم ډول د طالبانو ملاتړ کوي، د افغان حکومت د کمزوري کولو لپاره له طالب جنګیالیو سره په بریدونو کې مرسته کوي، او لا هم په سیمه کې پر امریکایي سرتیرو او د لویدیځ پر اهدافو حملو ته ناپایه لیوالتیا لري. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي د پنټاګون د دې ارزونې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان له القاعده او څو نورو نړیوالو افراطي ډلو سره په ائتلاف کې شامل شوي دي.
داسې ښکاري چې د طالبانو یو شمیر ډېر مهم افراد د القاعده د غړو سره همکاري کوي، او اوس په تازه وختونو کې دوی داسې یو مشترک ائتلاف باندې کار کړی چې په هغه کې القاعده، داعش، حقانی شبکه، لشکر طیبه او جیش محمدي ټوله په ګډه سره کار کوي.
ښاغلی اعظمي هم د ولسمشر د ویاند او نورو څارونکو په څیر په دې باور دی چې د طالبانو او القاعده اړیکې د افغانستان د سولې بهیر ته زیان اړولی شي. نږدې یوه میاشت مخکې ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې ویلي و چې القاعده او طالبان د زړې انډیوالۍ، د ګډې مبارزې د سابقې او عقیدوي یووالي په اساس اوس هم نږدې اړیکې سره پالي. په راپور کې راغلي و چې طالبانو له امریکا سره د سولې د خبرو پر مهال له القاعده سره منظمې سلا مشورې کولې، او دې شبکې ته یې ډاډ ورکړی و چې اړیکې به یې پر ځای پاتې وي. طالبانو د پنټاګون او د ملګرو ملتونو راپورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دوی له هیڅ یوې تروریستي ډلې سره اړیکې نه لري، خو د افغان حکومت د دې تورونو په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي.
دوستانو و موردل چې افغان حکومت وایي په افغانستان کې له فعالو ترهګرو ډلو سره طالبان لا هم اړیکې لري، او دې ډلې له امریکا سره په لاسلیک شوې موافقه کې په دې برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. طالبانو دا تورونه رد کړي دي. امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له انتخاباتو وروسته په افغانستان کې د 4000 سرتیرو د پاتې کېدو هوټ لري. مخکې له دې ټرمپ تر انتخاباتو مخکې د سرتیرو د ایستلو په مسله ټینګار کړی و. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
د ټرمپ حکومت چې غوښتل یې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو له افغانستانه ټول ځواکونه وباسي، د ځواکونو د ایستلو پروګرام ځنډولی دی. سپینې ماڼۍ دا پرېکړه وروسته له دې کړې چې پنټاګون د ځواکونو ژر ایستل خطرناک وباله. د امریکا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې نن جمعه په یوه راپور کې ویلي چې سپینې ماڼۍ ظاهرا موافقه ده چې د امریکا له انتخاباتو وروسته یو شمېر پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. د راپور له مخې د امریکا جګپوړي قوماندانان باور لري چې سپینه ماڼۍ غواړي چې له نومبر میاشتې وروسته 4000 پوځیان په افغانستان کې پرېږدي، او د ځواکونو د بشپړه ایستلو پروګرام د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وخته پرېږدي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې پر اساس تر نومبر مخکې د ټولو ځواکونو د نه ایستلو پلان د تېرې میاشتې یعنی جون په وروستیو کې د سپینې ماڼۍ او پنټاګون د چارواکو ترمنځ په غونډه کې جوړ شو. لاس انجلس ټایمز همداراز وایي ولسمشر ټرمپ اصرار کاوه چې ټول 8600 امریکایي پوځیان دي تر انتخاباتو وړاندې له افغانستانه وایستل شي. ټرمپ د تېر ځل په انتخاباتي کمپاینونو کې ژمنه کړې وه چې که ولسمشر شو نو ټول ځواکونه به له افغانستانه وباسي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته 15 میاشتې وخت پاتې دی. لاس انجلس ټایمز وایي د پنټاګون چارواکي وایي چې په راتلونکو 15 میاشتو کې د ټولو امریکایي پوځیانو ایستل به دا هیواد ممکن په کړکیچ کې ښکیل کړي، او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې امریکا یې د ترسره کېدو هلې ځلې کوي له خطر سره مخامخ کړي، او د دې هیواد تاوتریخوالی به نور هم زیات کړي. د پنټاګون چارواکو دا هم ویلي چې که امریکا تر نومبر میاشتې پورې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، مجبور به وي چې ډېره وسله او مهمات په دې هیواد کې پریږدي. تیره میاشت په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال کنټ مکینزي ویلي وو تر هغو چې طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې شلولې نه وي، له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بشپړه وتلو سپارښتنه نه کوي. د امریکا او طالبانو د قطر د موافقې پر اساس ټاکل شوی چې ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې له افغانستان ووځي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. مخکې مو په ریپورت کې واوریدل چې د امریکا رسنیو ریپورت ورکړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له انتخابات وروسته هم په افغانستان کې د 4000 عسکرو د پاتې کېدو هوډ لري. مخکې تر دې ټرمپ تر انتخاباتو مخکې د عسکرو د ایستلو په مسله ټینګار کړی و. خو د افغان سول لپاره د امریکا خاص استازی سلمی خلیلزاد وایي چې که بین الافغاني خبرې سر پیل نه شي، مخربې کړی به ورانی ته وخت پیدا کړي. دا او نور اړوند مسایل صفی الله ستانکزي د ناټو له یو پخواني همکار او د مسایلو له شنونکي محمد شفیق امدم سره مطرح کړي او له هغې لومړی د عسکرو د ایستلو او یا پاتې کېدو په اړه پوښتنه کړي.
سره له دې چې ښاغلی ټرمپ د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون مخالف و، د ډېر پخوانه هڅه مخکې دینه چې ولسمشر شي، خو د څه وخت راهیسې د دوی هم دغه مفکوره تغییر کړی. زه فکر کوم چې پخوا هم دوی داسې نه ویلی چې کاملا ټول امریکایي ځواکونه به د افغانستان نه د انتخابات تر پایله پورې ووځي یا به افغانستان ترکوي. زه داسې کوم خاص تغییر په دې تصمیم کې نه ګورم. البته هغه شرایط یا هغه توافق چې د طالبان او د امریکې ترمنځ شوی و، د دغې پرون او بل پرون رئیسې باید د امریکایي ځواکونو د وتل لړۍ پیل شي، ځکه چې همدغه جولای میاشتې شروع وه. نو مهم او اساسي ټکی دا ده چې وګورو چې طالبان خپل ژمنو کې څومره متحد پاتې کېږي او تر څنګ بین الافغاني مذاکرات کوم لوري ته ځي.
امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې هر ډول تصمیم ممکن حساس تمام شي، ځکه چې طالبان ټینګار کوي چې باید ټول پوځیان ووځي او په دې مورد باندې هر تصمیم ممکن غبرګونونه ولري، او دا آیا د سولې پروسه نشي ځنډولی دغسې مسایل که څنګه؟
نه، فکر نه کوم، ځکه چې موږ تاسو پوهیږو چې د توافقنامې هغه عام متن تر څنګ ځینې نور انکسونه یا زمینې هم شته چې هغه له خلکو ته نه ښکاره شوی چې په هغې کې کیدای شي داسې توافق نامه او داسې یو توافق نظر هم موجود وي چې امریکایان به حتی وروسته د سولې نه هم په افغانستان کې شتون ولري. دا په دې خاطر چې امریکایان په افغانستان کې د محل لپاره سرمایه گذاری کړی، افغانستان جیوپولیتیکس موقعیت ورته ډېر اهمیت لري، او تر څنګ افغانستان هم امریکا ته ضرورت لري. او بله خبره باید موږ تاسو له هیر او نه باسو چې د طالبانو د ژمنو د نظارت دپاره بدون له شخص چې د امریکا استخباراتي او حتی لوی ډیپلوماتیک حضور ته په افغانستان کې په اوږدمهال کې حتی اوس وصول نه هم ضرورت شته چې هغه کېدای شي چې په دغه زمینو کې هم ذکر وي. نو زه فکر کوم چې په دې موضوع کې که چیرې امریکایي ځواکونه څو بیسونه چې طالبان ورته ویلي چې تر مذاکرات پورې یا بین افغاني مذاکرات نه وروسته دغه مرکزونه وتړي، کېدای شي هغه پروسه دې شروع وي او تر هغه وخته پورې دغه مرکزونه دي وتړل شي، ځواکونه دي شمیره راټیټه شي. خو طالبان به هم دغه توقع نه لري چې ګنې په درې څلور نور میاشتې کې به امریکایان کاملا افغانستان ترک کړي. هغوی ته هم دا خبره د منلو وړ ده. زه فکر کوم
تازه ویل شوی دی ښاغلي خلیلزاد په ټویټ کې کړی دی چې بین الافغاني خبرې ژر پیل نه شي او په دې ارتباط ژر ګامونه وانخیستل شي، نو د دې خبر چې سپویلرز هغه مخرب عناصر به یا اشخاص به استفاده وکړي له دغه وخته او ممکن ضرر ورسوي. دغه مخرب کسان څوک دي د اوسني دور کې، ځکه چې ټولو ژمنه کړې ده چې د سولې پروسه کې به مرسته کوي؟
نو به دا مخرب کړی ټولو خواوو کې شته. مخرب کړی د افغانستان حکومت کې تر ټولو زیات ده. د افغانستان مشرتابه تر ډېره کچه پورې په سوله کې لا تر اوسه پورې خپل خیر نبوری. طالبان پراخ که هم بیر مخرب کرده اشته چه اغویم سوله نواری در افغانستان حکومت سر روبر نواری او لبد مرغ پسیمه که از من گواندی یوادون پاکستان، ایران و حتی روسیه لکه منگا تاسی چه وس او رو در خبری چه روسیه طالبان تا پیسی ورکی وسلی ورکی چه در امریکان پا مقابل که و جنگیدی نو در مخرب کرده زکاویشم چه وایم چه هم دنن پا حکومت که دنن پا طالبان رو که سیمهیز هیوادون گواندی هیوادون او حتی پا امریکا که هم دست کسان دست لادیستان شتا چه در جنگ دوی در پارا پا گتا در وسلی خرسوی لولی قراردادون اخلی نو دوی نغواری چه در سول در زر تر زر تر سرش خاخل خلیزات اندیخت پا دیلر که زفکر کن چه کاملا پزایده.
محمد شفیق همدم د ناتو پخانه سلاکار و چی پا افغانستان کی د امریکایی رسانیو د هغه ریپورتونو پاره نظر سرګنده و چی وای د ولسمشر ترامپ اداره خای تر انتخابات وروستم په افغانستان کی د څلور زر امریکایی سرتیرو د پاتې کیدو هوډ ولري. اوس پر شو دې ته چی لویدیز رسنۍ د افغانستان پاره څه وای اسمت سروان ورته کتنه کوي.
نیویا ټایمز ورسپانې چې د رواني اونۍ په پیل کې د روسیې له لوري افغان طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو په خاطر د انعام ورکولو جنجالي راپور خپور کړی و. یو ور بیا ادعا کړې چې امریکایي چارواکو د انټرنیټ له لارې معلومات ترلاسه کړي چې شی د بانک له یوه اکاونټه چې د روسیې په پوځي استخباراتو پورې تړاو لري د طالبانو یوه اړوند بانکي حساب ته ډېرې پیسې انتقالي شي. د اونۍ په پیل کې هم نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلی و چې د روسیې پوځي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو په خاطر د انعام په توګه د پیسو په ورکړه خبرې کړې وې او یوه اندازه پیسې طالبانو ته سپارلې هم وې. خو په دې راپور کې جنجال په دې راپورته شو چې نیویارک ټایمز لیکلی و چې د امریکا استخباراتو په دې اړه ولسمشر ټرمپ ته تیر کال معلومات ورکړي وو، خو ټرمپ او لویو سلاکارانو یې دا خبره ردوله چې ګنې په دې اړه د ته معلومات ورکړل شوي وو. د ده انتخاباتي سیال جو بایدن او د استازو جرګې مشر ننسی پلوسی چې هغه هم د بایدن په شان د ډیموکرات ګوند غړی ده پر ولسمشر ټرمپ په دې خاطر نیوکې وکړې چې په دې اړه د معلوماتو له لرلو سره سره یې د روسیې په وړاندې ځوابي اقدام نه دی کړی او په راپور یې غوښونه کاڼه کړي دي. نیویارک ټایمز په تازه راپور کې د شنونکو له قوله کښلي چې هغوی د نورو استخباراتي سرچینو د څرګندونو پر اساس دې نتیجې ته رسیدلي چې د طالبانو بانکي حساب ته د پیسو انتقال شاید د روسیې د انعام له همغه پروګرام سره تړلی وي چې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر یې طالبانو ته منلی و. پر دې موضوع د روسیې غبرګون څه و؟ د موضوع ته نیوزویک مجله کتنه کړې. دا مجله لیکي د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف په یوه غیر ډیپلوماتیک ځواب کې وویل دا خبرې سل په سلو کې چټیات دي. نورو روسي چارواکو او رسنیو هم په ورته ډول رد کړې. پیسکوف په دې اړه د پوښتنې په ځواب کې دا هم وویل هیڅ امریکایي استازي هیڅکله دا موضوع له روسي استازو سره په خپلو کتنو کې مطرح کړې نه ده. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف دا ادعا څرګند جعلي خبر وباله. په همدې حال کې د کانګرس د استازو جرګې مشرې ننسی پلوسی او د کانګرس ځینو نورو غړیو غوښتنه کړې چې د ولسمشر ټرمپ اداره باید په دې اړه د کانګرس غړیو ته توضیحات ورکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدل. نن څخه بیا کاله په خپه دی ورځ د ازادي اروپا یا ازادي راډیو تاسیس شو. همغه وخت دی راډیو د کمونیستي بلاک هیوادونو ته چې آزاد معلومات او د بیان ازادي پکې مانه وخت پرونه کولې خود شوروي اتحاد له پاشل کېدو او د کمونیزم له لمنځتلو وروسته ازادي راډیو یو شمېر نورو هیوادونو ته هم خبرونه پایل کړې. د افغانستان لپاره هم دې راډیو د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال خبرونه کولې. په دې باب چې دې راډیو د افغانستان او نورو هیوادونو لپاره څرنګه خبرونه پایل کړې څه خبرول اسمت ساروان د ازادي راډیو د افغانستان د څنګه لپخاني رئیس هاشم مومن سره خبرې کړې. ښاغلی مومن د دې راډیو یو لومړنیو کارکونکو څخه دی. دا په پیل کې د ازادي راډیو د لومړنیو خبرونو په اړه داسې وویل.
د ازادي اروپا ازادي راډیو پیل خو نو د 1955 کال نه شوی دی، خو لیکن کله چې زه په 1956 کال کې د دې راډیو سره یو ځای شوم نو په هغه وخت کې د هم د شوروي اتحاد د پار او هم د ټولو هغه شرقي اروپایي هیوادونو د پار چې په هغو کې کمونیستي نظام و دغه د پاره خپرونې کولې. په عین زمان کې د ځینو نورو هیوادونو د پاره هم خپرونې وې. په زمان کې په دې خاطر د افغانستان د پاره مشخصا هغه وخت چې په افغانستان کې روسانو حمله وکړه او په افغانستان کې کمونیستي نظام راغی نو بیا دغه یو راډیو هم
د افغانستان لپاره علاوه په دې چې د جګړې خبرونه خپرول نور څه ډول مطالب د افغانستان لپاره دی او د افغانانو لپاره خپرول
تاسو وایئ چې آزادي اروپا آزادي رادیو په یو خاص میشن لري خپل یعنی یو خپل خاص ماموریت لري او دا په یو سلسله ارزښتونو باندې ولاړ دی چې هغه دیموکراتیک ارزښتونه دي لکه د بیان آزادي لکه قانون حاکمیت یا داسې نور ارزښتونه چې دي البته په هغه وخت کې هم د دې راډیو د نړۍ د حالاتو په باره کې مهمو پیښو په باره کې مفصل راپورونه او تحلیلونه او راپورونه خپرول خو په مشخصه توګه چون دغه برخه د آزاد افغانستان راډیو چې د افغانستان دپاره وه نو طبعاً په دې کې دوی د د جهاد خبرونه هم پکې زیات و. دوی هر ورځ د مجاهدینو د مشرانو سره مرکې کولې د مشهور قومي لویو قمندانانو سره خبرې کولې او دا د جهاد د ورځني فعالیتونو په باره کې مفصل معلومات ورکول. البته د افغانستان د حکومت او د افغانستان د دننه کوم خبرونه یا راپورونه چې به
مومن صاحب د راډیو دوه مرحلې درلودې د عقل د افغانستان لپاره یعنی یو موده پیل شو بیا بیرته قطع شوه بیا پیل شوه په دې اړه زموږ اوریدونکو ته ووایه چې کله یې نشریات قطع شول او بیا یې کله بیرته دوباره پیل کړل.
د افغانستان لپاره هغه لومړنۍ برخه چې وه چې د جهاد په پیل کې شروع شوه نو دا برخه کله چې جهاد بریالیتوب ته ورسېد او په افغانستان کې کمونیستي نظام رنګ شو او مجاهدین افغانستان ته ننوتل هغه وخت د دې راډیو خبرونې هم بندې شوې. تر څو چې بیا په 2001 کې کله چې دا نوی فصل په افغانستان کې شروع شو نو بیا دې راډیو بیا خپل خبرونې د افغانستان لپاره پیل کړې.
دا راډیو په پیل کې په منشن کې وه او ویل کیږي چې د راډیو تر ډیره پورې د پخوانی شوروي اتحاد او دغه شوروي جمهوریتونو لپاره او دغه راز د شرقي اروپا لپاره نشریات کول. دوی لپاره د ازادي راډیو د نشریات په څه باره کې ول کوم مسایلو باندې زیات تمرکز کاوه؟
اخ تاسو وګورئ دا تاسو فرموده درسته ده چې د دې راډیو مرکز په اول په مونشن کې او تر په 1900 کال کې دا راډیو یو لږ د مالی مشکلاتو سره مخامخ و نو د چک د جمهوریت جمهور رئیس واسلاف هاول یو وړاندیز وکړ یو پیشنهاد یې وکړ چې دا راډیو د پراګ ته راشي او د فدرال پارلمان هغه لویه ودانۍ چې وه هغه د دې راډیو لپاره ورکړه. په دې کمه کرایه یعنی یو سمبولیکه کرایه نو په هغه شرایطو کې دا د دې راډیو ډېر په ګټه وه چې راشي او د دغه امکاناتو نه استفاده وکړي. دا راډیو راغله کګه یې وکړه په اصطلاح د پراګ ښار ته راغله. خو د نشراتو په حیثه کې باید ووایم تاسو پوهیږئ چې په سوسیالیستي هیوادونو کمونیستي هیوادونو کې مطبوعات ډېر تر یو قوي سانسور لاندې وو یعنی خلکو ته هغه لازم ورځني معلومات او خبرونه چې په یو هیواد کې څه پیښیږي څه پیښیږي یا څه کیږي یا څه نه کیږي دوی په دې باندې ډېر کلک سانسور لاره. او د ازادۍ راډیو یو د اصولو نه دا و چې دوی معلومات د خلکو یو حق بولي او دوی ته ورځني د دغه بېلابېلو هیوادونو ولسونو ته یې د دوی په خپله ژبه باندې د دوی د هیوادونو په باره د پیښو په باره کې ورځني دقیق معلومات خبرونه او راپورونه خبرول. او حتی داسې ویل کېږي چې دغه راډیو د دغه کمونیزم په د خپو غورځولو کې یو لوی رول لوبولی دی. دا خبره واقعا دقیقه ده، ځکه معلومات خو تاسو پوهیږئ چې ولسونه معلوماتو ته ضرورت لري، او د دې سانسورېدل د کمونیستي هېوادونو لخوا دا یو لوی ده. په دې خاطر ډېرو خلکو په ډېرو دغو هېوادونو کې هره ورځ دې راډیو ته غوږ نیول، او هغه خپل د ورځني معلوماتو دغه د همدې راډیو نه ترلاسه کول.
دا ازادي رادیو د افغانستان د څنګه پوخانه رئیس هاشم مومند چې د ازادي رادیو یا ازادي اروپا د رادیو په اویا کلن مزل او لوړو شورو یې څرګندونه کولې. تاسو موږ غل ازادي رادیو نه اوري وس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې په نن سبا کې به د طالبانو 200 بندیان هم د حکومت له زندانونو خوشې شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې طالب مشرانو او امریکایي چارواکو په افغانستان کې د سولې له ټینګښت وروسته د متحده ایالاتونو د پانګولو په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ناټو د ماموریت ملکي استازی له طالبانو غواړي چې تشدد پای ته ورسوي څو د سولې خبرو ته لاره هواره شي. د اقتصادي پرمختګ په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد یوسف غزنفر پرون د کووید 19 ناروغۍ له کبله ومړ. د پاکستان په شمال ختیځ کې 22 تنه سکان چې د مذهبي مراسمو لپاره روان وو پرون هغه مهال ووژل شول چې یو اورګاډی د دوی له بس سره ټکر شو. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا چارواکي وایي د نتنس په اتومي بټۍ کې د وړ مېورزې پیښې علت د تحقیقاتو په نتیجه کې روښانه شوی، خو د دې شورا ویاند د جمعې په ورځ وویل د ځانګړو امنیتي دلایلو له کبله د دې پیښې علت او جزئیات اوس نه اعلانوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو هغه فرمان چې له مخې د تر راتلونکو 14 کلونو پورې په واک کې پاتې کیږي توشیح کړ. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، کور کلی او د ګوړې اچار، خو تر هغې مخکې د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د ایران امنیتي چارواکي وایي چې د دې هېواد د اټومي پروګرام په یو مرکز کې د وړ مېورځې پیښې علت معلوم شوی، خو جزئیات به یې وروسته روښانه کړي. له دې مخکې د ناڅرګند سرچینو په حواله رپورټ ورکړل شوی و چې د نتنس په اتومي تاسیساتو کې د یوې سایبري حملې له کبله اور لګېدلی، خو د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي چې د پیښې علت په امنیتي دلایلو نه افشا کوي. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري. ورپسې کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه خپرېږي.
د ایران د ملي امنیت عالي شورا وایي چې په مرکزي ایران کې د نتنس په اټومي بټۍ کې د وروستۍ پیښې علت د مسؤولو ادارو لخوا د څېړنو په نتیجه کې په دقیق ډول روښانه شوی دی. د دې شورا ویان کیوان خسروي پرون د جمعې په ورځ وویل د ځانګړو امنیتي دلایلو له کبله د دې پیښې علت او جزئیات اوس نه اعلانوي، خو په مناسب وخت کې به په دې اړه معلومات ورکړل شي. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې ویلي پیښه د پنجشنبې په ورځ د نتنس د اټومي بټۍ په یوه صنعتي ساحه کې چې کار پرې روان و شوې ده. د دې ادارې ویاند وویل چې زیانمنه ودانۍ د ځمکې پر سر او د یورانیمو د غني کولو له ساحې څخه جلا وه. وروسته د نتنس د والي له قوله په راپورونو کې وویل شول چې هلته اور لګېدلی، خو رویټرس خبري اژانس د دریو ایراني چارواکو په حواله راپور ورکړ چې وایي د دوی په باور په دې ودانۍ کې اور د سایبری حملې له کبله لګېدلی دی، مګر دې چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد شوي شواهد نه دي وړاندې کړي. د دې چارواکو له ډلې یوه ویلي دي چې په دې حمله کې د یورانیمو د غني کولو د ځانګړې وسیلې یا سنټرفیوژ د یو ځای کولو یا مونتاژ ودانۍ په نښه شوې وه. د دې چارواکي په وینا د ایران دښمنانو له دې مخکې هم دا ډول حملې کړي دي. د دې پیښې له اعلان څو ساعته وروسته ارنا دولتي خبري اژانس یوه سرمقاله خپره کړه، او په هغه کې دا کار د دښمنو هیوادونو په تیره د متحد ایالاتو او اسرائیلو لخوا احتمالي تخریبي اقدام وباله. ایران په 2015 کال کې له شپږو لویو قدرتونو سره یوه موافقه لاسلیک کړه چې په هغه کې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه وکړه. د دې موافقې له لاسلیک وروسته د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو په منظم ډول نتنس اټومي بټۍ ته تګ راتګ کاوه. د ایران د یورانیمو د غنی کولو لویه بټۍ په نتنز ښار کې ده چې د پلازمېنې تهران د جنوب په 250 کیلومتره واټن کې پروت دی او تاسیسات یې له هوایي حملو د خوندیتوب په خاطر تر ځمکې لاندې 1.6 متره ژور جوړ شوي دي. امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې ووته او هغه بندیزونه یې بیا پرې ولګول چې د موافقې له مخې لرې شوي وو. د دې بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد سخت زیانمن شو، خو وروسته تهران هم هغه محدودیتونه چې په دې موافقه کې منلي وو په پرله پسې ډول له پامه وغورځول.
نن سبا چې رالم هم مرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. ایا داسې کسان مو لیدلی چې په نه خبره له خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې کوي؟
ما ډېر ما ټولو سره کته کړه. څوک بې ځای کارونه یا بې ځای خبرې کوي، دې ټولو سره ارتباط کته کوم.
له خپلوانو سره روابط پرې کول څه ستونزې راولاړوي؟
خوانی ورورګلوي چې دوی تر منځ هغه هم له منځه لاړله. هغه کومه مرسته چې په ستونزو کې د یو بل سره کولای شوای هغه هم له منځه لاړلې.
او خلک څنګه کولای شي چې خپلې پرې شوې اړیکې له خپلوانو سره بېرته ورغوي؟
دا باید دوه سپینګیري د منډکې 15 سپینګیري راجمع شي، دا کته روابط خلاص کړي.
خو ګوریدونکو دغه خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده، زه سهار ګل میرزا یې وړاندې کوم. د موضوع دراس پړول په منظور د راپور ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې و تمثيلي ټوټه هم لرو. خو په پیل کې راپور ته وښې چې مریم توخی وړاندې کړې.
قدرمن دوستانو، انسان یو ټولنیز موجود دی. همدغه ټولنیزتوب د دې باعث ګرځي چې انسانان له یو بل سره اړیکې ولري، او پرته له اړیکو د انسان ژوند نیمګړی دی. خو ځینې وخت دغه اړیکې سمې نه ساتل کېږي او په وړو خبرو له منځه ځي چې بیا په خپلو کې د خفګانونو او نورو بدیو سبب هم کېږي. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد هغه څوک دی چې له ځینو خپلوانو سره یې اړیکې پرې کړي. دا چې ولې نوموړی وای،
ما ډېر ما ټولو سره کته کړه. زه ورته پیسې ما خلغه پیسې اخلي خواخي خسر سره خو دا زما طبیعت نه ده چې هغه زوامه دیغونه زه یو سوی جک سړی یم. هغه وایي نه، ته دې موږ زوم یې کنه، ته دې موږ تا به وکړه. زه دې هغه تا به نه کړم، همدې ورسره ویران یم. نه اوسې نه ورسره لرم والله. سې ډېر خلک سره مې کته کړي. هغه نه جایز هغه کوي. هغه بې ځایه کارونه کوي. بې ځایه کارونه دې ما خپله نه خوښېږي. څوک بې ځایه کارونه یا بې ځایه خبرې کوي، دې ټولو سره ارتباط قطع کوم، دا دې ما نه خوښېږي. بېخي
ځینې خلک بیا وایي چې اکثره خلک د اقتصادي ستونزو له کبله هم له خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې کوي، او ځینې وخت د فامیلي ستونزو له کبله هم د اړیکې له منځه ځي. د کابل ولایت اوسیدونکی فرید نوري وایي چې په افغانستان کې دا کار ډېر تر سترګو کېږي. نوموړی زیاتوي،
څو موده مخکې په لوګر کې په یوه سیمه کې د ځینو ورونو ترمنځ ډېر کم ځمکه باندې چې دا برخه ماته راځي او دا برخه تاته راځي، او شاید په مترو خبره وه، شاید یو متر دوه متر خبره وه چې دوی سره جګړه وکړل. ورونه او سره بیل دي او بالاخره یو بل سره روابط نه لري. دغه روابط سره خراب شوي دي. هغه خوانی ورورګلوي چې دوی تر منځ هغه هم له منځه لاړله. هغه کومه مرسته چې په ستونزو کې د یو بل سره کولای شوای هغه هم له منځه لاړلې. طبعا د ژوند خوند نشته. هغوی په استراب کې په استرس کې ژوند کوي، نه یوازې دا چې دوی دغه خپل روابط له منځه سره لاړل. او د دې ترڅنګ البته د خپل کلی له نورو خلکو سره روابط هم مشلیدل، ځکه چې هغوی له ډاره اوس نشي کولای راوزي له خلکو سره کته پورته شي، له خلکو د خلکو په مړي ژوندۍ کې شرکت وکړي.
د ښو اړیکو ساتنه وخت او متقابل احترام غواړي، او کله چې یو ستونزه رامنځته کیږي باید دواړه اړخونه د دې پر ځای چې ستونزه په خبرو حل کړي خپل اړیکې ختموي. خدا کار روسته پښیمان لري. د کابل د ترخیب له اوسیدونکو رحمت الله هم دا خبره کوي.
موږ خپل د
من و زه دست قطر عابد نور سره پیدا سو خو بیا زه خپله دزړه مې وغوښتل سره دا دوی کرا ورسه ورغلم هلته ورسره کېناستم که نه دوی زړه کې څه هغه هغه ما ورته ویل مه کوئ داسې خیر د دې لکه شرایط تاسې لږ مشره خو دوی بیا هم زړه کې ویل سواله دا مجبوره سو یا وډار سو یا ملامت دا دی راغی خو ما بیا هم هغه خپل مسؤلیت په غاړه واخیست ورغلم او د دوی کور ته کور کې ورته کېناستم او اوس انشاءالله ښه دي راسره که ما خپله ځان ملامتیا مې خپله په غاړه واخیست ورغلم که دوی ملامت هم خو ما په غاړه واخیست ورغلم په کور کې ورته کېناستم بس اوس راسره ښه دي ډېر خوشحاله یم اړیکې جوړې سوې دوی هم خوشحاله دي زه هم خوشحاله یم اړیکې مې جوړې سوې
ښې اړیکې په ټولنه کې د انسان د عزت او ښه شناخت سبب ګرځي همداراز ښې اړیکې له رواني اړخه هم د انسان ژوند ماسون کوي د ننګرهار ولایت اوسېدونکی خان محمد وایي چې دوی ډېر کوښښ کوي له خپلوانو سره ښې اړیکې ولري نوموړی زیاتوي
تر اوسه فضل د خدای ده تر اوسه خو مونږ چا سره قطع علاقه مونږ نه دي کړي چا سره هر چا سره مونږ صمیمي خبرې دوستي انډیوالي په صداقت سره کوو والا خو مونږ شکر ده مونږ مشران لرو مثلا د زمونږ د خپلوانو په منځ کې کومه جنگ جګړه کومه خبره راځي بس مشران دا فیصله کوي بیا مونږ مشران لرو او دا مشران دا فیصله کوي بس بیرته سره روغ جوړ شي یاره تر اوسه نه مې دي کړي والا ډېر خوشحاله مه دا قطع او روابط خو داسې یو شی ده چې بیخي ښه نه ده باید دوستی زیاتی صمیمیتی انډیوالي خپل سره پردای سره ټول سره او دا تشویش فضل د خدای د مونږ تر اوسه نه لرو چې او مایفل ته زو یا د چا خپل خپلوانو کرے زو دا زمونږ پزړه کې نه راځي چې بیا دا سره راځي د سره خو خپه يم څنګه وکړو دا نشته زمونږ ته او راحت زو
له خپلوانو سره د اړیکو پرې کول د انسان د منځوي کېدو او تنهایی سبب ګرځي د پکتیا ولایت اوسیدونکو حاجی عبدالحنان وای خلک باید کوښښ وکړي چې د خپل دوستانو سره خپل اړیکې لا ټینګې کړي او کله چې کومه ترخه د دوی ترمنځ راځي حل لارې د اړیکو کوپریکول ندی نو موړی وای
کته روابط باید خپلوان ترمن ونسی که د خپلوان ترمن کته روابط کیږي د خوره ګناته ځان مخامخ کوي دا باید دوه سپنګری د منډکی پنځه سپنګری راځم چې دا کته روابط خلاص کی دا سر وغواړي د دې افغانستان انانات شایدي باید اوسې د جرګو په خلو باندې کیږي د پښتنو په خلو باندې کیږي دوه خپلوان په منځ کې کوم مشکل تر راغلی دا مشکل د پنځو د دوه سپنګری په مابین کې د خلاص دال سره دا مشکل که پز دا خو د بدی مشکل دا بدی تر جوړیږي نه خو دین خو خلاب کارونه جوړیږي دا د موږ ملک ته بدبختی لاندې کوي دا خپل دی او جواجه بدبختی لاندې کوي دا چې یو دیونه منی بل دی بل منی کدا سره ومنل مشکل راوړ دي هیڅ مشکل نه دا باید جوړ شي کدا جوړ نشي دا بدی تر جوړیږي بدی چې جوړ شي بدی خو د خدای خوخه نه ده کته روابط ونشي کدا وصول دا ګناه ده دا کارونه د سپنګری په خلو باید نه نه سپنګری په خلو جوړ شي
اسلام هم په خو او نیکو اړیکو د دوستانو خپلوانو سره تاکید کوي په دې اړه دینی عالم مولوی حمید الله وای
د اسلام مبارک دین له نظر نه خو قطع روابط دا قطعا حرام دي ډیر اسباب دي دی لپاره لکه اوس اکثریت موږ او تاسو ورونه چې هغه په فریشانی اقتصادي فریشانی باندې مبتلا دي دغه یوازینی سبب هم د قطع روابط کېدلی شي پیغمبر علیه السلام حدیث کڅوک وای د درې ورځو نه اضافه د خپل خپلوانو سره روابط قطع کړل او دای وفات سه وفات سه نو د جای جهنم ده یعنی په ډیرو کلکو الفاظو سره چې یو سړی ته یو مسلمان ته دا ویلی سي چې د دې عمل په وجه باندې د تا جای جهنم ګرځي په دې معنی چې دا ډیر یو بد عمل ده خطا د روابطو یا مسلمان سره رابطه قطع کول خپلوانو سره رابطه قطع کول یا هغو سره کینه په زړه کې ساتل دا شرعاً بیخي ناروا ده
د خپلوانو سره اړیکې پرې کول پر رواني لحاظ کورنۍ او ټولنې ته کوم مشکلات راولاړوي ارواپوه استاد ضیاءالحق شمسی په اړه داسې وایي
بیل بیل ستونزې درلودلی شي اول خو دا چې انسان یوازې ژوند نسي کولی دا یو مسله بل رواني مسایل درلودلی شي چې ایجاد کړي هر یو کس چې تنها کیږي له ځان سره شخصي انتظائي او ډیر غیر واقعي افکار مخ کیږي منځوي ژوند دی او خپل ځان سره د هر چا په رابطه قضاوتونه کوي خپل ځان سره د ټولنې په رابطه د نورو په رابطه یو خاص ډول افکارو ته رسیږي دا په خپله له یو بل زاویې زور دی رنځ دی او تکلیف دی ورسره نور تکلیفونه لکه مثلا ملګري او بیل خیخان سکوسی اعتماد نلری پټور نه کی یعنی همیشه تاسو ادارات کې څوک ګوري د تایید او د اعتبار لپاره د دوستان د باید معلوم شي سو په دې خاطر زمونږ اړیکې کمیږي زمونږ دوستان کمیږي او دا ستونزه د انسان لپاره یوازې ژوند نسی کولای مشکل ورته جوړېدلی سي او د نورو سره په ژوند کې د وده پرمختګ شخصیت هویت او هر څه جوړېدلی سي
زه نوید ځلان ما آهنګر ما او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ
خو ګوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې تاسو پام ورته راړوم
د فرید پلاره پویږي چې خور سره د یار نور زما مړی او ژوندی بسته نور دې نه راکره راځي او نه ورځم.
ولې بیا څه خبره ده چې بیا دې مړی او ژوندی وشکوه؟ ته خو هره ورځ د یو چا نه یو چا سره اړیکه پرې کوې.
ولې ته نه پوهیږې چې چا سره یې خیکي کړې ده؟ هغه چا سره چې زه ورسره مړی او ژوندی نه لرم. زما د زده دا کار وکړ او د جان آغا لورې زوی ته وکړه.
ګوره ښځې دې خبرو پسې مه ګرځه، اوس جان آغا خو د ورور ده. یوه خبره وه تېره شوه، ولې په نا خبرو پسې ګرځې؟
ورور مې دی، زه د چا پروا نه لرم. یو ور مې چې زړه له چا تور شو بیا نو یې ورسره نه کوم. زه ورسره نه کوم ستا نو زړه. ښه نو رښتیا دې میرویس جان واده ته څو نفر خبر کو؟ نه شپه به کینو لس به ولیکو.
څوک به خبر کې؟ تا خو له ټولو سره شکولې ده، له هیچا سره مړی او ژوندی نه لرې.
ځه ځه، خدای دې همسایګان او همکاران لري، هغوی خبروم.
خدای دې انصاف درکړي. زه بیا به په واده کې وګورو چې څوک راځي. ودې لیده چې دې هلک واده څومره سوړ وه او ټوله ډوډۍ هم هوټلي ته پاتې شوه. دا ټول ستا د لاسه چې دې ټولو دوستانو سره دې اړیکې پرې کړې. زیان مو وشو؟ عذر مو نه.
اولا زه هم په واده هېڅ پوه نه شوم او ډېره خفه هم شوم. هغه خیکانو ته هم کم راغلو، ټول میدان هغوی نیولی و او کترې او کنایې هم ویلې چې بیچارهګان بې کسه دي.
ټول ستا کارونه دي نو.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بلې خپرونې ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
اوریدونکو سلام. له هرې چاودنې، مرګ، ژوبلې او بدې پیښې وروسته چارواکي پیښه په کلکو ټکو غندي او د پیښې قربانیانو ته دعا کوي. د پیښې د معلومولو لپاره کمیسیون ټاکي. د حکومت ستره کارنامه همدغه ده. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه دراورو.
اوس پام کوئ ګډوډو خبرونو ته. نه تاکان
پنبه ګل چکا
او چمبل خیال نسواری. لنډ خبرونه دغه دي.
نیوزیلند به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ عسکر واستوي.
د ځینو ولایتونو په هغو سیمو کې چې د حکومت د ولکې وتلې څرخی الوتکې ګرځي او کینی چې خلک یې ویني خو حکومت یې نشي لیدلی.
په کابل ښار کې لویه موټر بم چاودنه سره ایوان مامک او ځینو نورو شخصیتونو په کلکو ټکو وغندله.
او چارواکي وایي چې د همدغو چاودنو له ویرې خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې پټې کړې دي. د خبرونو توصیل.
در په در آژانس خبر راکوي چې د نیوزیلند هیواد به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ عسکر واستوي. خبر زیاتوي چې د دغو دوو تنو غټو غټو عسکرو استولو لپاره د پارلمان غونډه رابلل شوې وه او تر ډیرو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې نوموړي عسکر به د افغانستان د مخالفینو د ځپلو لپاره له خپلو ټوپکو سره دغه هیواد ته ولیږل شي. با خبرې منابع وایي چې د دغو دوو تنو غټو غټو نیوزیلندي عسکرو د راتلو له امله د مخالفینو په لیکو کې سخته ویره خپره شوې او هر یو ځان ته د پټېدو ځای لټوي. د نظامی چارو ماهرین باور لري که نیوزیلندي عسکر څه جادو منتر ولري نو ښه وترخه که نه راتګ یې په دغومره تبلیغاتو هم نه ارزي.
Ha ha ha!
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د مخالفینو په سیمو کې د څرخی الوتکو کې ناستل خلکو لیدلی دي خو حکومت یې نشي لیدلی. خبر زیاتوي چې ښایي الوتکې به له ځانه داسې امواج او یا هم وړانګې خپروي چې د حکومتي کسانو د سترګو دید کمزوری کی او نشي کولای چې دغه څرخی الوتکې ولیدلی شي او یا هم عکسونه ویډیوګانې ثبت کړای شي. د هوایي چارو ماهرین وایي چې د حکومتي چارواکو سترګې یوازې پروژه، تخصیص او ډالر خلیدلی شي، د نورو شیانو د لیدلو قوه یې ډېره زیاته کمزورې ده، نو ځکه خواران مه ملامتوئ.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې په کابل ښار کې وروستۍ لویه موټر بم چاودنه د موچی ساقدار، سرایوان مامک، ترکان لوانګ او آهنګر سندان مل لخوا په کلکو ټکو وغندل شوه او خبرداری ورکړ چې که دښمن بیا دغسې پېښه رامنځته کړه نو دوی به هم لکه د چارواکو خپلې کورنۍ خوندي ځایونو ته ورسوي.
او وروستی خبر د چارواکو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیټي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي، خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
له کومندان صاحب سره مو مرکه کړې ده چې د پیښې په هکله معلومات راکړي.
که د پیښې په هکله لږ رڼا واچوئ نو ښه به شي.
په تاسف سره باید ووایم چې ډېره بده پیښه وه، ډېر کسان پکې ژوبل شول، خو د خپلو ویښو بیدارو او هوښیارو قوتونو په سرښندنو ویاړم چې فاجعه یې له لوهیدو راوګرځوله او فاجعه یې خپل واړه اله ته ورسول.
فاجعه څنګه له لوهیدو راوګرځول شوه؟ چاودنه خو وشوه او ډېره زوروره چاودنه وشوه. په یوه ډېره مهمه، حساسه او ګڼ مېشته سیمه کې دښمن خپل هدف ته ورسېده.
زه دا نه منم، ځکه چې دښمن غوښتل چاودنه په بل ځای کې وکړي. د دښمن هدف بل ځای و او دښمن غوښتل له دې نه هم زیات تلفات واړوي او خسارات رامنځته کړي.
دقیقا چیرته چاودنه کوله؟
نه پوهیږم، خو باور لرم چې چاودنه یې بل چیرته کوله.
مثلا چیرته او د کوم دلیل له مخې تاسو دغه ادعا کوئ؟
د نظامي قوانینو پر اساس وایم، د خپلو تجربو له مخې په دې باور یم چې د دښمن هدف بل ځای و.
مثلا کوم ځای؟
دا نشم ویلی چې کوم ځای، خو حتماً بل ځای و.
نو ته څه وایې چې دلته چا راوګرځوه؟ د تاسو ځواکونو او که چا؟
تر اوسه لا مکمل شواهد او اسناد لاسته نه دي راغلي او په دې هکله زموږ څېړنې روانې دي. همدا سبا ته یو تحقیقاتي ټیم ګمارو چې معلوم کړي چې دښمن چیرته چاودنه کوله.
او که فرضاً دا خبره معلومه شوه، ګټه به یې څه وي؟
ګټه یې دا ده چې د دښمن له شومو ازاهمو به خبر شو.
نو ته دا نه منې چې امنیتي ځواکونه او ارګانونه د چاودنې په مخنیوي کې پاتې راغلي؟
نه، زه دا هېڅ کله نه منم، لا چې ویاړم، ځکه زموږ ځواکونو د لویې فاجعې مخه ونیوله او فاجعه یې خپل تر ټولو وړې کچې ته راټیټه کړه.
د څو سوو تنو ټپي کېدل او د لسګونو تنو مړینه د فاجعې وړه کچه درته ښکاري؟
هو، شکر وباسئ چې په زرګونو تنه مړه او زخمیان نه دي.
د تاسو ځواکونو په څه ډول د لویې فاجعې مخه ونیوله؟
موټر یې تعقیب کړی و او دښمن دا در کړی وه چې موټر یې له تعقیب لاندې دی، نو ځکه ورخطا شو او دلته یې چاودنه وکړه.
دا خبره تاسو د کوم سند له مخې کوئ؟
موږ مجبور نه یو چې هر چا ته سند ور وښیو. په لاره کې د موټر بام چاودنه په خپله د دې شاهدي ورکوي چې دښمن ورخطا شوی و.
د هیوادوالو باور کم شوی، تاسو څه ځواب لرئ ورته؟
هیوادوالو ته ډېر درناوی لرم، هیوادوال د خدای ژوندي لري او موږ هڅه کوو چې دښمن ورخطا کړو، نور نو هر څه د قسمت کارونه دي، هر چاته خپل قسمت ورسیږي. موږ امنیتي ځواکونه دي نه ملامتوي، له خپله قسمته دي ګیله وکړي. زه دا څلوېښت کاله چې په امنیتي برخو کې کار کوم، تر اوسه مې شکر ګوته هم نه ده وینې شوې، ځکه چې احتیاط کوم او چې احتیاط نه کوي د ما په زرګونو سربازان مړه شوي دي او ټپي شوي دي. خلک دې هم احتیاط وکړي، هر څه دې موږ ته نه پرېږدي، موږ یې له خپل ځانونه وساتو.
او په پای کې مو رستوران ته بیایو او د دوستانو له دوستۍ مو خبرو.
ورته ووایه که نه څه شی خوري؟
زه خو چوپان کباب خورم، او ما ته دې هم کباب راوړي.
والا که واده اورېدل دغه شیان راوړه.
تا ته څه راوړم؟
ما ته به یو سوپ راوړي، یوه کیلو به کړایي راوړي، او نیم کیلو چوپان کباب.
دا ټول خوړلی سي؟
که زیات شول تاسې به هم راسره وخورئ.
ټیپسیانې مستې او پیرني دې هم راوړي.
چې دې ته هم جوړ کړو.
هو، هر وخت د پیسو ورکولو په وخت کې ځان غلی کړي،
د پیسو جیبې دې ورک شي.
څه خو به مو کم نه و؟
نه خیر یو سی وروره،
دغه دی د پیسو بیل مو.
ښه،
والکه له ما سره خو کویټي دینار دی، اخلي؟
نه، دینار څوک اخلي؟ او غنۍ راکه.
نو بیا تاسو کینئ، زه به سرای شهزاده ته لاړ شم او دغه دینار به بدل کړم.
زه پیسې به زه ورکم.
دا خو ډیره بده ده چې هر ځل یې تاسو ورکوئ.
زه خیر دی، بل ځل به یې بیا ته ورکې.
سمه ده، بل ځل راځي په مکه کې غواړه، بیا نه ده سره زه.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکی وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، رڼا ترکی، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او صادق سپنغر.
تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا لور سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید زمينې قتل شوه په دغه تخت کې شاید زمينې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا بند ده زړه درزا بند ده شپې ته پناوړ ماش په چوپا هل چوپا دا زما بند ده لور زې تخت هم چې لا شور ډکه ستا بند ده آی های ستا بند ده شپې ته پناوړ ماش په چوپا هل چوپا دا زما بند ده Thank you.
چه گورم آیه نکی زانتا منی دا سکلم چه گورم آیه نکی زانتا وایم چه دا چهره خود سناسا اشنا غند دا های اشنا غند دا شبه تفا ناورم اشپا چپا علا چپا دا زمان غند دا لورا زیتا ختم چلا شورا ڈگستا بند دا آئے ہائے زپکی وینم